مشپاک بجیدی نن پنځمبه د روان میلادي کال د فبروري ولسم نیټه ده او تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ مخامنۍ خبری مجله او ریزه مسلمونه منې ز فريده ورسيفيم د خپل همکارانو سره د خبری مجله تاسو وړاندې کوم او ری چې د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو لپاره درې نوې طرحې به د شنبه په ورځ وړاندې کیږي د ولسی جرګې عمومي غونډه ته د چت په دغه طرحو کې کوم څه مواد شامل دي کوم مسایل شامل دي په دې اړه تفصیل لري نور مطالعه پاملرو خو تر هر څه دمخه خبرونه احمد شیبری وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان د ولسی جرګې د رئیس ته غوړه کېدو لپاره نوی وړاندیزونه شوي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو په لسکونو کسان حکومت ته تسلیم شول. د بحرین پوځ د مرکز منامې مهمې سیمې لاندې کړې دي او د پولیسو او مظاهره کوونکو په اخو ډب کې مرجوب لرامسته شوې ده. د پاکستان محکمې د نیول شوي امریکایي ډیپلومات ته خوشي کېدو امر وځنډاوه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسی جرګې یو ځانګړی کمیسیون چې د دې جرګې د رئیس ته انتخاب د ستونزې د هواري لپاره کار کوي وایي خپلې طرحې به د شنبې په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي. دغه کمیسیون تر درې ورځني بحث وروسته درې پریکړې وکړې. په ولسي جرګه کې سیاسي توافق، د کورنیو دندو د کړنلارې د اتمې مادې تعدیل او د اساسي قانون د څار کمیسیون ته د دې مسلې وړاندې کول. د دې کمیسیون غړی خالد پښتون وایي
یو پیشنهاد دا دی چې د انتخاباتو تک دغه پخوانی کاندیدانو ولاړ سي که نسي ولاړ، دا به و رایګري ته عمومي تالار ته ځي. دوهمه ماده دا ده چې آیا دا ټول مشکل چې موجود دی د نظارت بر تطبیق قانون روان کړو، او درېیم مسله قانوني صاحب ته او سیاف صاحب ته د هغو دوه موافقه به اخلي او دوی ترمنځ به د سیاسي حل لار پیدا کړي.
د ولسی جرګې ځانګړی کمیسیون شپېته غړي لري او دا کمیسیون وروسته تر دې چې نږدې درې اونۍ ولسی جرګه ونه توانېده چې رئیس غوره کړي د ټولو ولایتونو له استازیو جوړ شو. د سرپل چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو یوه څلوېښت کسیزه ډله د سولې له روان بهیر سره یوځای شوې ده. د سرپل امنیه قمندان اسدالله شیرزاد وایي دغه څلوېښت تنه طالبان د مولوي محمد نادر او ملا ابوبکر په مشرۍ له خپلو وسلو سره له افغان دولت سره یوځای شوي دي. د وویل چې دغه کسان مخکې د دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د افغان دولت پر ضد جنګېدل او د دوی په تسلیمېدو سره شاوخوا لس کلي د افغان دولت تر واک لاندې راغلي دي. د سرپل د چارواکو په خبره په تېرې یوې میاشتې کې نږدې 150 وسلوال طالبان له افغان دولت سره یوځای شوي دي، خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د ملي پوځ چارواکي وایي چې 200 ملي پوځیان تر 500 اونیو روزنې وروسته نن فارغ شول. په دغه ولایت کې د 215 اتل قلي اردو قمندان جنرال عبدالحمید وایي دغه پوځیان به د کندهار ښار او ولسوالیو د امنیت په ساتلو کې ونډه واخلي. نوموړي له دغو پوځیانو وغوښتل چې د افغانستان ملي ګټو ته پام وکړي او د امنیت په ساتلو کې نه ستړې کېدونکې هڅې وکړي. په کندهار کې د ملي پوځ دا شپږمه دوره په داسې حال کې له پوځي روزنې فارغېږي چې د همدې ولایت اوسېدونکي بیا د ځینو روزل شویو پولیسو له کارونو خوشحاله نه دي. د بحرین پوځ وایي چې نن یې په مرکز منامه کې مهم ځایونه نیولي دي او د نظم د اعادې لپاره یې پر غونډو بندیز لګولی دی. دا اعلان د دولتي تلویزیون له لارې وروسته تر دې خپور شو چې پولیسو نن سهار پر مظاهره کوونکو اوښکې بهاونکی ګاز استعمال کړ، ربړي مرمۍ یې وویشتې او هغوی یې د منامې له یوه مرکزي چوک څخه پسې واخیستل. په زرګونو مظاهره کوونکو له سې شنبې را په دې خوا د لولو چوک نیولی و. لږ تر لږه څلور تنه نن سهار د پولیسو او مظاهره کوونکو د شخړو پر مهال ووژل شول او نږدې یو نیم سل ټپیان شول. له نښتو وروسته په لسکونو زغروال ګاډي او ټانکونه د منامې لارو کوڅو ته راووتل. د شیاو د مرکزي ګوند وفاق مشر عبدالجلیل خلیل نن د امنیتي ځواکونو برید تروریستي عمل وباله.
نحتاج الى تدارس هذا الوضع الخطير.
موږ د دې خطرناکه وضعیت څېړنې ته ضرورت لرو څو سمې پریکړې وکړو. هغه څه چې نن پیښ شوي دي هغه تروریزم دی. مظاهره کوونکي په بحرین کې سیاسي اصلاحات غواړي. په دغه هیواد کې اقلیت سنی پر اکثریت شیعه واکمن دی. په بحرین کې اعتراضونه د هغو سیاسي نارامیو برخه ده چې په عربي نړۍ کې پیل شوي دي او د تونس او مصر ولسمشران هم دغو پاڅونونو له واکه لرې کړل. نن په یمن کې د حکومت په سلګونو ملاتړیو وسلوالو د مظاهره کوونکو هغه وړې ډلې تعقیب کړې چې د اومې ورځې په مخه یې مظاهرې کولې څو ولسمشر علي عبدالله صالح استعفا ورکړي. پولیس ونه توانېدل چې د حکومت ملاتړي په مرکز سنا کې له بریدونو راوګرځوي. مظاهره کوونکي سره خواره شول خو رپوټونه څرګندوي چې بیرته سره یوځای شول. د رپورټونو لمخې لشتر لشت پنځتنه ټپيان شوی دی. په یمن کې ورستي مظاهری د حکومت په لول لوري په شخړو بدل شوی دی او د چهارشنبې په ورځ د یمن په جنوب کې د عدن په ښار کې یو مظاهره کوونکی ووټل شو. دا د وژنې لومړی پیښه ده چې د مظاهرو له پیله په یمن کې تایید شوې ده. په لیبیا کې د حکومت ضد فعالانو نن ورځ د غزه ورځ نومولې ده. دا اعلان په یو شمېر عربي هیوادو کې د سیاسي ناکراریو په وخت شوی دی. د لیبیا ولسمشر معمر القذافي تر 40 کال ډیر وخت شو چې واکمن دی. د واکمنۍ په عربي نړۍ کې تر ټولو زړه ده. د سیشن بی پورس دغه هیواد په دوهم ستر شار بنغازی کې پولیسو او حکومت پلو کسانو له مظاهره کوونکو سره نشته وکړه. دا ډول شخړې چې په لیبیا کې ساره خورا لږ لیدل کیږي وروسته تر دې وشوي چې حکومت په بنغازی کې د بشري حقونو یو فعال زنداني کړ. په دې نشتو کې تر دې شو ډیر کسان چې پولیس هم پکې شته برسیرن ټپیان شول. چارواکي وایي لږ تر لږه ولستنه په تانزانیا کې به چاودنې وشلې دي. دا چاودنه د تانزانیا په ستر ښار دارالسلام کې په یو پوځي ډیپو کې د چهارشنبې په ورځ ناوخته وشوه. دې پیښې لږ تر لږه یو نیم سلطنه ټپیان کړي دي او په زرګونو کسانې د کورونو پرېښودو ته اړیستې دي. یو شمېر کورونه هم نړېدلې دي چې پر ځینو یې نن سهار هم اور بل و. چارواکي وایي چې دا یوه تصادفي پیښه ده، اما دا په دارالسلام کې په وروستیو کې دوهمه ورته پیښه ده. د 2009 کال په اپریل کې په یوې پوځي ډیپو کې شپږ ویشتنه ووژل شول او په سلګونو ټپیان شول. د پاکستان وی محکمې نن هغه پریکړه وځنډوله چې د امریکا د سفارت د یو کارکونکي د ډیپلوماتیک مسؤلیت په اړه کېده. په لاهور کې د امریکا د کنسولګرۍ یو مامور تورن شوی دی چې دوه پاکستانیان یې وژلي دي. د دې مسلې څېړل د مارچ تر 14مې وروسته تر دې وځنډېدل چې حکومت وړاندیز وکړ چې نور وخت ورکړل شي څو په خپله دا موضوع وڅېړي. ریمون ډیویس د جنوري په 28مه په لاهور کې دوه پاکستانیان وویشتل. ډیویس وایي د ځان د دفاع لپاره پر دغو کسانو ډزې کړي دي. دغې مسلې د واشنګټن او اسلام آباد اړیکې خړپړ کړي دي. ټاکل شوی ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن له پاپ بینډکټ 14 سره په واتیکان کې وویني. دا له 2009 کال را په دې خوا چې د ماسکو او واتیکان ترمنځ بشپړ ډیپلوماتیک روابط یاده شول لومړی ځل دی چې د روسیې یو مشر واتیکان ته ځي. د روسیې ولسمشر له دوو ورځو راهیسې په ایټالیا کې دی. د چهارشنبې په ورځ میدویدف د ایټالیا له سریاعظم برلاسکاني سره د روسیې او ایټالیا د کلتوري تبادلې کلنۍ نندارتون پرانیست او دواړو مشرانو د انرژۍ په برخه کې پر ګډو پروژو خبرې وکړې. او روسي خبر ده چې کاسوو نن له سربیا څخه د خپلواکۍ دریمه کلیزه لمانځي. سرپرست ولسمشر یاکب کراسنیکی د تلویزیون له لارې په بیان کې وویل کاسوو د 2008 کال د فبروري له 12مې را په دې خوا ډېر پرمختګ کړی دی، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې په نړیواله کچه د اعتبار او اعتماد د موندلو لپاره باید ډېر څه وشي. تر اوسه د نړۍ 15 هیوادونه کاسوو په رسمیت پیژني.
شپږ بجې او اته دقیقې دي. د ازادۍ رادیو لومړنۍ ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د ولسی جرګې د مشر د ټاکلو د پاره درې نوې طرحې جوړې شوې دي. دا کمی طرحې دي د روانې خبری مجلې په سر کې په اړه معلومات اوري. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تور لیست له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو مخه نیولې ده. د جرمني د دفاع وزیر په افغانستان کې له خپلو ځواکونو سره وکتل او افغان چارواکي وایي د دولتي ځمکو د غصبېدو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي. د افغانستان د ولسی جرګې د عمومي رئیس د انتخاب لپاره د جوړ شوي کمیسیون لخوا درې طرحې د شنبه ورځې د عمومي غونډې لپاره برابرې شوې دي. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واورېدل، دغه کمیسیون کار به سبا ته هم ادامه ولري او پر دې به کار کوي. دغه طرحې د اساسي قانون په درېمې مادې کې تعدیل، د اساسي قانون د څار کمیسیون ته د موضوع د حل سپارل او سیاسي توافق دي. نورحال د مخفي عزیزي په ریپورت کې.
په ولسی جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر د روانې لانجې د هواري لپاره جوړ شوی کمیسیون درې داسې طرحې ترتیب کړي چې د چارواکو په وینا په پلي کولو سره به روان بنبست پای ته ورسیږي. په دغو طرحو کې د ولسي جرګې د غړو ترمنځ سیاسي توافق، د دې جرګې د کورنیو دندو د کړنلارې په اتمه ماده کې تعدیل راوستل او موضوع د اساسي قانون په پلتیا د څار کمیسیون ته سپارل شامل دي. د ولسي جرګې د دې کمیسیون غړي خالد پښتون د پنځمې په ورځ د غونډې وروسته ازادي راډیو ته د دې طرحو په اړه داسې معلومات وړاندې کړل.
ازدیاد په اتمه ماده کې د اصول وظایف داخلي یو پیشنهاد دادی چې د انتخاباتو تک دغه پخواني کاندیدانو ولاړ سي که نسي ولاړ، دا به رایګیري ته عمومي تالار ته ځي. او دوهمه ماده دا ده چې آیا دا ټول مشکل چې موجود دی د نظارت بر تطبیق قانون روان کړو.
د دې ترڅنګ د دې کمیسیون غړو یوه اته کسیزه جرګه هم جوړه کړې چې د استاد سیاف او قانوني ترمنځ د ولسي جرګې د ریاست د لانجې په اړه خبرې وکړي. په ولسي جرګه کې د روان بنبست د پای ته رسولو لپاره دا کمیسیون وروسته له هغې جوړ شو چې د دې جرګې غړو په څلورو ځلو انتخاباتو کې هم د خپل مشر په ټاکلو بریالي نه شو. له بل لوري د دې کمیسیون طرحې د تصویب لپاره باید د ولسي جرګې د غړو د لږ تر لږ 200 ملاتړ ترلاسه کړي. دا ځکه چې د لنډمهالې مشر تر ریاست لاندې د جرګه نشي کولی د خپلو کورنیو دندو په کړنلاره کې بدلون راولي. د ولسي جرګې یو غړی آریان یون چې په دغه شپېته کسیزه کمیسیون کې هم غړیتوب لري، د دې کمیسیون د طرحو عملي کېدو ته چندان خوشبینه نه ده.
سیاسي توافق هم از فکر کوم ډیر مشکل دی، ځکه چې ټول خواوې باید په یو کس باندې دغه وکړي، توافق وکړي. او د دې کار ډیر مشکل دی، ځکه دلته داسې کسان شته چې د حکومت طرفدار دي، داسې کسان شته چې په استعلام د اپوزیسیون خلک دي، او داسې کسان هم شته چې هغه ملي ډیموکرات خلک دي. نو د دې ټولو راټولول په یو کس باندې او په یو شخص باندې ذکر کوم دا بلګ مشکل
دا زیاتوي چې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو غوره لاره انتخاباتو ته دوام ورکول دي. او هر چا چې د 50.1 غوڅ اکثریت رای وګټلې د ولسي جرګې رئیس انتخابېدای شي. په عین حال کې حکومت او ملګرو ملتونو هم د ستونزې د هواري لپاره هڅې کوي او ویل کېږي چې افغان ولسمشر د ولسي جرګې له دوو غړو سیاف او قانوني سره په جلا جلا ډول لیدلې دي. ښاغلی محقق که څه هم دا لیدنې تاییدوي، خو د جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. همداشان ښاغلی محقق خبر ورکړ چې تمه کېږي د همدې کمیسیون څخه یو نهه کسیزه پلاوی په نږدې وخت کې له افغان ولسمشر سره وګوري. دا چې په ولسي جرګه کې د روانې لانجې د حل لپاره د دې کمیسیون طرحې څومره د تایید وړ ګرځي، دا به د شنبې په ورځ د دې جرګې د غړو له غبرګونه څرګند شي.
آزادي رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازینی مرجع ده.
د آزادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال پرون په لندن کې وی خبري غونډې ته ویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې د طالب مشرانو نمونو په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لار ډب کړي ده. شهیده عبدالی ویل ډیر طالبان غواړي چې د افغانستان له حکومت سره پخلا شي، خو په تور لیست کې د دوی نمونه سبب کیږي چې هغوی په دې پروسه کې شامل نشي. او وایي زموږ هلې ځلې ورته جدي په دې توګه جدي نبريخي اسمت سروان او په دې اړه نور معلومات.
یو افغان چارواکي پرون وویل چې د افغانستان له حکومت سره روغې ته د طالبانو لیوالتیا مخ په زیاتېدو ده، خو د ملګرو ملتو په تور لیست کې د طالبانو د غړیو نمونه په دې برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د طالبانو او القاعده د تحریمونو کمیټې چې د 1228 نمبر پریکړه لیک پر اساس په 1999 کې جوړه شوې، د دوغو دواړو ډلو د غړیو پر سفر او شتمنیو بندیز لګولې. په افغانستان کې د افغان چارواکو لویدیځو پوځیانو په منځ کې دا باور مخ په ډېرې دورې چې د دې هیواد د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو لپاره له وسلوالو طالبانو سره روغه جوړه پکار ده. د ولسمشر کرزي د ملي امنیت د سلاکار مرستیال شهیده عبدالي خبریالانو ته وویل: زه په پوره ډاډ ویلی شم چې د پخلاینې لپاره د طالبانو په منځ کې لیوالتیا مخ په زیاتېدو ده. موږ غواړو چې یو لړ سیاسي ګامونه واخیستل شي، یعنی د امنیت شورا د 1228 نمبر پریکړه لیک په ارتباط ځینې جدي اقدامات وشي، څو اعتماد رامنځته شي او طالبانو ته وښودل شي چې موږ د پخلاینې په برخه کې جدي یو. یعنی کله چې دوی پخلا کیږي منل کیږي، پر سفر بندیز پای ته رسیږي او نور قیدات ورباندې نشته. د بوبل افغانستان د پخلاینې لپاره هلې ځلې کوي، خو طالبان بیا بیا دا غوښتنه کوي چې د ملګرو ملتو له تور لیست دي د دوی نمونه وایستل شي. شغلی عبدالی د ملګرو ملتو د تور لیست څارونکو کمیټه وغندله، او د دې پترس کې چې تور لیست په افغانستان کې د سولې په لار کې خنډ وباله، له هغه څخه د طالبانو د نمونو د ایستلو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځینو غړیو هیوادونو له تور لیست د طالب مشرانو د نمونو د ایستلو د نظر هرکلی کړی، خو ډیپلوماتان وایي روسیه چې د امنیت شورا دایمي غړي ده له سخت دریځو او د هغوی له لوري د مخدرو موادو د قاچاق له درکه اندېښمنه ده او له تور لیست د طالبانو د نمونو له ایستلو سره مخالفت کوي. عبدالی خبریالانو ته وویل موږ یوازې دومره توانېدلی یو چې په تیرو شپږو کلونو کې 50 نمونه له تور لیسته وباسو. موږ له موجوده بیروکراسۍ او د امنیت شورا د ځینو هیوادونو له مخالفت راضي نه یو. د دا هم وویل چې له تور لیسته د یو شمېر کسانو نمونه یوازې د دې لپاره ایستل شوي چې هغوی مړه شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار مرسیال دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې د ناټو چارواکي وایي چې سږ کال به په افغانستان کې تاوتریخوالی نور هم زیات شي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو افغان چارواکی ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تور لیست له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو مخه ډپ کړې ده. اسمت سروند راپور وړاندې کړو او همداشانې د سولې او پخلاینې په لارې کې د پرتو ستونزو په باب د طالبانو له یوه پخواني مقام او د سولې د عالي شورا لغړي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د دولت یو چارواکی ویلی دی چې وسلوال طالبان سولې ته تر پخوا زیاته لیوالتیا ښیي، خو ستونزه دا ده چې د دوی د مشرانو نمونه د امنیت شورا په تور لیست کې دي او دا تور لیست د پخلاینې خنډ کیږي. تاسو څومره د نظر سره موافق یاست چې په افغانستان کې تور لیست د سولې او پخلاینې مخه نیولې ده؟
دا چې د طالبان اسلامي تحریک سولې طرف ته تمایل ښیي دا خو چا کومه بیان وکړی په یو پورې ارتباط لري، منتها زه دومره ویلی شم چې د سولې په وړاندې باندې بنیادي خنډونه همدغه تور لیستونه دي، د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیستونه دي او د ځینو قومندانانو شخصیتونو په سر باندې بې جایه ډالري انعامونه دي، او همچنان د طالبانو اسلامي تحریک په رسمیت نه پېژندل، هغو ته یو سیاسي ادرس نه ورکول، هغوی د انزوا په حالت کې ساتل یا زیرزمین ژوند ته مجبورول، دا ټول هغه موانع دي چې په افغانستان کې د بې اعتمادۍ و فضا رامنځته کړې ده او د بې اعتمادۍ فضا کې د هیڅ نقطه دې توقع نشي کولای چې هغه به د سولې طرف ته تمایل پیدا کړي یا به هغه د سولې لپاره یو مثبت اواز پیدا کړي.
لیکن ترڅو چې طالبان ځانوژونکو حمله ته دوام ورکوي او ظاهرا هیڅ ډول روغی جوړی ته تمایل نشي، تر هغه پوري څنګه کېدای شي چې نړیواله ټولنه دوی له تور لیسته وباسي؟
دا اصلا کې هغه دی هغه یو د چرګ خبره ده چې چرګ مخته پیدا ده کاږي مخته پیدا ده. زه په ما پارک ده باندې مسولیت تل ډیر نړیواله ټولنه تر دې چیږي افغانستان کې د اعتماد یو فضا رامنځته کړي. په دې نه کډونه کې هغه په میلیارډ ډالر چې دوی دلته په افغانستان کې په نظامي چارو کې مصرف کړي دي، کله یې په افغانستان کې د ملکي چارو لپاره مصرف کړي وای او افغانان یې من حیث الافغانان که طالبان دي که غیر طالبان دي که سیاسي ګوندونه سیاسي حرکتونه په خپل ځای پریښي وای او د هغوی په منځ کې لکه څنګه چې د بن په پریکړه کې د سلساتو په نام باندې پوځونه راولېږل او د دې خلکو په مابین کې سوله رامنځته کړې وای، نن به افغانستان د بین المللي ټولنې یو با مسؤلیته ذمهدار ملګری ملتونو یو فعال غلی پاتې شوی وای او د دې ډېر یو ښه دوست پاتې شوی.
مجاهد صاحب، تاسو د سولې د عالي شورا غړي هم یاست، د شورا هیئت پاکستان ته لاړ او ویل کېږي چې پاکستان یو عمده لوری دی د افغانستان د سولې په مسأله کې، تر څه حد پورې تاسو خوشبینه یاست چې پاکستان به په دې برخه کې همکاري وکړي، یعنی وسلوال طالبان به روغې جوړې ته وهڅوي؟
پاکستان سره عمده ایجنډا زموږ همدغه وه چې څنګه کولی شي د افغانستان د پاکستان ترمنځ د اعتماد یو فضا رامنځته شي او د اعتماد د فضا په رامنځته کېدلو باندې څنګه کولی شي چې د مذاکراتو لپاره یو لار اواره شي چې وسلوال مخالفین مذاکراتو کې برخه واخلي. همچنان به د سولې د عالي شورا هلې ځلې د سیمه ییزو هیوادونو حتی ترکیې ته زموږ هیات روان ده او کیدای شي سعودي عربستان ته لاړ شي او نورو هیوادونو ته سفر وکړي.
د طالبانو یو پخانه مقام او د سولې د عالی شورا غړی عبدالحکیم مجاهد وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د د افغانستان د خزو چارو وزارت له هغې پریکړې وروسته چې وی ویل د خزو د امن کورونو کنټرول په لاس کې اخلي، د بشر حقونو ځینو ادارو په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امن کورونه چې اوسمهال په افغانستان کې د انجوګانو لخوا اداره کېږي، هغه میرمنې او نجونې پکې ژوند کوي چې له کورني تاوتریخوالي څخه په تنګ شوي وي. د افغان خزو شبکې د نن په کابل کې په دې اړه اندېښنه وښوده او وی ویل که حکومت د دغه امن کورونو کنټرول په لاس کې واخلي، د دغه خزو ستونزې به لا زیاتې شي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په سبانیو خپرونه کې مه هیروئ. اخوا د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ملګرو ملتونو لخوا د افغان ماشومانو په وړاندې د زور زیاتي راپور زوړ ګڼلی او وایي چې په وروستیو دوو کلونو کې د ماشومانو په وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي لپاره اغیزمن کارونه ترسره شوي چې شاوخوا 2 میلیونه ماشومان له دې ستونزو خلاص شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغان ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی د دوام په حق له د ملګرو ملتو له وروستي راپور سره مخالفت وښود. ملګرو ملتو د افغان ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی او په جګړو کې د دوی په مرګ ژوبل اندېښنه ښودلې ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال واصل نور محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کلونو کې د افغان ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د دوی د موظفو ادارو لخوا په منظمه توګه څیړل کیږي.
سکال منګه په دې لسو میاشتو کې 1450 قضیې درلودلې. تیر کال 1300 قضیې وي. د 200 قضیو کمواله راغله په افغانستان کې. 2% د قضایا حل شوې دي. 2.5 میلیونه ماشومان تر حمایت لاندې نیول شوي.
د افغان ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی په حق له د ملګرو ملتو په راپور کې دا هم راغلي دي چې په افغان امنیتي ځواکونو کې اوس هم ماشومان شته، په جنګونو کې اوس هم وژل کیږي او په زندانونو کې له بندیتوبه هم انکار نه کیږي. دا هغه څه دي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ورسره په بشپړه توګه موافق نه دی او د ستونزې د حل په هکړه د خپلو اغیزمنو اجراتو خبرې کوي. دا وزارت دا هم وایي چې د افغان ماشومانو حقونه تر ډیره ځای په هغو سیمو کې نه مراد کیږي چې د دولت له ولکې وتلي دي. مخالفین د افغان ماشومانو د مرګ ژوبلې پړه پر دولت او بهرنۍ ځواکونو اچوي. کارپوهان وایي د ماشومانو پر وړاندې د زور زیاتی دوام د خلکو اقتصادي کمزورۍ، بیکاری او ناامنیو پورې اړه لري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د جرمنی د دفاع وزیر افغانستان ته لاړو او تیر شپې په بغلان ولایت کې خپل پوځیانو سره وکتل. د افغانستان ته د نه هم سفر دی. جرمنی په افغانستان کې څه باندې 4500 پوځیان لري چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې زی په زی دی. افغانستان ته د جرمنی د دفاع د وزیر د سفر په اړه اسمت ساروان معلومات راکوي.
د جرمنی دفاع وزیر کارل تیودر څو ګوتنبرګ پرون ناوخته په نااعلان شوی سفر افغانستان ته ورسید. د جرمنی د خبري اژانس ډي پي اي د راپور لمخي دا له 2009 څخه چې شاغلې ګوتنبرګ د جرمنی دفاع وزیر مقرر شوی افغانستان ته د نهم سفر دی. ګوتنبرګ په دسمبر کې 2 ځلې افغانستان ته لاړ چې په لومړي ځل خپل میرمن هم ورسره ملګری و او په دوهم وار د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل ورسره ملوه. د جرمنی دفاع وزارت نن وویل چې دفاع وزیر کارل تیودر څو ګوتنبرګ تیره شپه په بغلان ولایت کې له خپلو پوځیانو سره تیره کړه. تر دې مخکې نه وویل شوي چې د جرمنی دفاع وزیر د افغانستان کوم ولایت ته تللی، ځکه چې له ده سره په دې سفر کې ژورنالیستان ملګري نه دي. خو د دغه هیواد چارواکي عموما کندوز او بلخ ولایتونو ته ځي چې جرمني ځواکونه پکې ځای پر ځای دي. ګوتنبرګ ویلي وو چې غواړي په هرو 2 میاشتو کې یو وار افغانستان ته لاړ شي او له خپلو پوځیانو سره له نږدې وګوري. د جرمنی دفاع وزیر په داسې حال کې افغانستان ته تللی چې په وروستیو کې په خپل هیواد کې له یو لړ ستونزو سره مخامخ دی. تر ټولو وروستۍ ستونزه د چهارشنبې په ورځ هغه مهال راپورته شوه چې د حقوقو یو استاد ادعا وکړه چې ګوتنبرګ د خپلې دکتورا د تیزیس یوه برخه غلا کړې ده، خو ده دا تور په کلکه رد کړ. له بلې خوا د جرمني دفاع وزارت ته اوس سترګې اوښتي چې په خپلو وسلوالو ځواکونو کې له یو شمېر پیښو سره په څه ډول چلند کوي. په دغو پیښو کې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو تلفات او دا تور شامل دی چې په افغانستان کې د جرمني پوځیانو خوراک یا ورکیږي او یا یې په غیر قانوني ډول د قطیو سرونه خلاصیږي. د دغو قضیو په پاپ د جرمني عدلي چارواکو تحقیقات پیل کړي دي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان امنیتی چارواکي هڅه کوي چې لخپلوز وکونو سره مرسته وکړي څو د هغوی وړتیا زیاته کړي او دوی ورو ورو د دې توان پیدا کړي چې خپله امنیتی مسولیتونه په غاړه واخلي. نړیوال ځواکونه هم وایي چې دوی له افغانانو سره مرسته کوي چې خپله د پیاوړو امنیتی ځواکونو خاوندان شي. په همدې سلسله کې ډیر امنیتی چارواکي بیلابیلو ولایتونو ته سفر کوي. د جنوب ختیځ زون د شپږو ولایتونو لپاره د ساحوي زون قومندان پاسوال ګلنبی احمد زید یو لوړ رتبه پلاوی په مشرۍ خوست تللی. د ازادي راډیو خبریال په خوست کې البته امیر بهیر د ازادي راډیو خبریال له ښاغلي ګلنبی احمد زی سره خبرې کړي.
موږ په دې باندې کار کوو، په دې باندې بحث روان ده، خبرې پکېږي د بین المللي ټولنې سره، زموږ له خپلو امنیتي مقامات سره، د کورنیو چارو وزارت سره، د ملي دفاع وزارت سره، د دولت د رهبري په سطح باندې په دې باندې خبرې کېږي چې څنګه وکولای شو چې دغه قوتونه که چېرته کوم ځایونه پرېږدي هغه افغاني مقامات سپارل کېږي. آیا افغاني مقامات څه باید په خپل اختیار کې ولري، چې د پرسونل له لحاظه، څه د امکاناتو له لحاظه، څه د تخنیک او د اسلحې له لحاظه، په دې باندې کار روان ده او زموږ پیاوړتیا هم مخ په خکې دو ده. او ورځ پر ورځ بدی باندې کار کیږي چې د دغه وظیفې د پارامدګي نیسو، چې هغه د اسلحې له لحاظه، د تعلیماتو، د پرسونل لحاظه بدی باندې کار کوو، چې موږ باید دغه وړتیا ولرو چې دغه وظایف په خپل اختیار کې، په خپل لاس کې واخلو، له مسؤلیت ومنو.
په افغانستان کې د درناټو ځواکونو جګپړو مسؤلینو د رسنیو سره په خبرو کې پر راتلونکي کال کې د وسوال مخالفینو سره د سختو جګړو وړاندوینه کړې ده. تاسو د سیمې حالاتو ته په پام سره د ناټو ځواکونو د مسؤلینو دا ډول وړاندوینې څومره پر ځای بولئ؟
په دې کې هیڅ شک نشته، ځکه افغانان هلې ځلې کوي، حکومت، نظام، خلک، ولسونه ټول د دې امید لري چې امنیتي ستونزې لرې شي او په افغانستان کې سوله او امنیت تامین شي. د وطن دښمنان هلې ځلې لري، کوشش کوي چې امنیتي ستونزې پیدا کړي، د بې اعتمادي روحیه رامنځته کړي، لارې بندې کړي او خلک وډار کړي او په محلاتو کې، په ولسوالیو کې، تر سرحدونو پورې امنیتي ستونزې رامنځته کړي او بمي چاودنې وکړي، انتحاري حملې ترسره کړي او په ښارونو کې ویر او ترس او وحشت ایجاد کړي. دې کې هېڅ شک نشته، خو موږ خپلې هلې ځلې کوو او امیدوار یو چې موږ په دې لار کې کامیاب اوسو، د وطن لپاره، د خلکو لپاره، د سوکالۍ زمينه ورته مساعده وو.
امازه صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه در نو پوښتم، افغان ولسمشر ښاغلی حامد کرزي په وار وار سره ویلي چې د تروریزم مرکزونه د افغانستان په کلو او بندو کې نشته، د بل خوا افغان جګپړو امنیتي مسؤلینو او ناټو ځواکونو هم د رسنیو د لارې څو ځلې دا خبره کړې چې د دولت د وسوالو مخالفینو د روزنې او تجهیز مرکزونه د کرښې په اغاړه کې دي. که چیرې دا خبره رښتیا وي، افغان او ناټو ځواکونه په راتلونکي کال کې د دغو مرکزونو د لمنځوړلو لپاره کوم ځانګړی پلان لري او که څنګه؟
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې د افغانستان د بدامنۍ لپاره، د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره، د افغانستان د نظام د ضعیفه کېدو او د خلکو د ځورولو لپاره د دښمنانو ځالې، تعلیمي مراکز، تسلیحات، تجهیزات ټول مرزونو نه د باندې کېږي. په دې باندې افغانان هم پېدلي دي او بین المللي دوستان هم په دې باندې پېدلي. په دې باندې ګډ کار روان ده چې زموږ همسایه ملک چې پاکستان ده، د هغوی حکومتي مقاماتو ته، امنیتي مقاماتو ته فوج ته د قناعت ورکوي او هغه ورته په ګوته کوي چې دغو خپلو خلیګاو نواقصو ته متوجه شي او د دوی له اړخه افغانستان او افغانان باید ونه ځورېږي. پاکستان که دا کار ونه غواړي او یا ونه شي کړلی او یا له زړه نه نه یې غواړي چې وي کې افغاني ځواکونه او بین المللي ځواکونه د دې آماده دي چې انشاءالله د دښمنان به ځپي.
د افغانستان په جنوب ختیځ کې د سو ولایتونو د ساحوي زون قومندان پاسوال ګلنبی احمد زیو. د روانې خبری مجلې وروستی ریپورت اوري. دولتي چارواکي وایي چې د دولتي ځمکو د غصبېدو د مخنیوي لپاره هڅې ګړندې کړې دي. د افغانستان د ځمکو اداره چې له 15 میاشتو راهیسې د کرنې وزارت په چوکاټ کې جوړه شوې وایي، دغه اداره د نیول شوو دولتي ځمکو د بیرته اخیستو لپاره خپل پلاوي ولایتونو ته استوي تر څو له غاصبینو څخه نیول شوې ځمکې بیرته ونیسي. په زوره د نیول شوو ځمکو د بیرته اخیستو لپاره د دولت لخوا هڅې په داسې حال کې ګړندې کیږي چې د ریپورټونو له مخې د دولتي ځمکو غصبېدل مخ په زیاتېدو دي. په دې اړه د ماریا صدیقي په ریپورټ کې نور معلومات اورئ.
که څه هم په افغانستان کې د غصب شویو دولتي ځمکو د بیرته اخیستو لپاره هڅې روانې دي، خو دغه ستونزه ورځ تر بلې زیاتېږي چې آن د ځینو چارواکو په وینا د بیرغونې په بهیر یې هم ناوړه اخیزه کړې. دا ستونزه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې محسوسېږي، خو د چارواکو په وینا په ناامنو ولایتونو کې د دولتي ځمکو د غصب مسأله ډېره جدي ده. د افغانستان د کرنې وزارت د دې ستونزې د هوارۍ لپاره په خپل چوکاټ کې د ځمکې د ادارې په نامه یوه جلا اداره جوړه کړې چې د ځمکو د غصبولو په ستونزې کار کوي. د دې ادارې عمومي مشر احمد شهیر شهریار ازادي راډیو ته وویل چې دغه اداره د ځمکو له غاصبینو سره د نورو ادارو په مرسته قانوني چلند کوي.
پدا پنځه میاشت کې موږ بعضې دستاوردونه لرو، مثلا 13,000 ځمکو صفات شوی دي د غصبونو نه، او اوس موږ هر ولایت ته سفر کوو چې د افغانستان د ځمکې اداره والیان ته او نور چارواکو ته معرفي وکړو. موږ یو ریاست د حل منازعات املاکي نومېږي، او په دې ریاست کې موږ 400 قضایا لرو چې د ټول افغانستان نه موږ ته د غصب قضایا او د منازعاتو قضایا راغلی دي د ځمکو، او موږ ټول غصبینو سره نور د ری په هماهنګي او همکاري دوی سره مبارزه کوو. معمولا د غصب قضایا کې محلي خلکو او زورمندان شامل دي.
که څه هم اړوند چارواکي د ځمکو د غاصبینو نوم نه اعلانوي، خو وایي چې که د زورواکو لخوا د دولتي ځمکو د ولکا کولو مخه ونیول شي، نو پر ډیری بیکوره کسانو به د کورونو د جوړولو نمرې وویشل شي او د کورونو خاوندان بشي.
ورسیدو در روان خبری مجله پایتاش پگنیم وجیدی ملیها احراری ستدیو تراغلی دا او رستای خبری مجله ورنده که.
تشکر فریده جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. موضوعات مهمی را که در این برنامه دنبال میکنیم، مسئله این مسئله است که اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش ولسی جرگه روی سه تر توافق کردند و طالبان به گفته یک مقام بلندپایه افغانستان فرست سیای ملل متحد را مانع مذاکرات خود با حکومت افغانستان میدانند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، وزیر دفاع آلمان در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شده است. ناتو از دستگیری چند رهبر شورشیان در شمال کابل و شرق افغانستان خبر می‌دهد و اردوی بریتانیا امروز گفت که بخش‌های کلیدی پایتخت این کشور را در کنترل خود درآورده است. مشروع خبرها، کمیسیون خاص ولسی جرگه افغانستان که به خاطر حل بحران روی انتخاب رئیس جدید ولسی جرگه طرح‌های خود را به مجلس عمومی ارائه می کند. این کمیسیون پس از 3 روز بحث های گسترده روی 3 مسئله توافق کرده است تا روی آن در مجلس عمومی روز شنبه آینده رأی گیری شود. محمد محقق رئیس این کمیسیون در مورد 3 پیشنهاد بر رادیو آزادی چنین گفت.
یک نظری که همگی سر زده توافق داشتن، او رفتن به راه حل سیاسی و یک توافق بین می طرف ها هستند که کندید مورد توافق همدیگه همه را بیارن. طرح دوم هم مسئله ارجاع به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی است و طرح سوم هم ازدیاد یک بند در ماده 8 اصول وظایف داخلی که بتونه همه کاندیدای گذشته و آینده برن به یک دور انتخابات.
در کمیسیون ویژه ولسی جرگه افغانستان 60 تن از اعضای مجلس شرکت دارند و این نمایندگان بیشتر در جریان 3 روز گذشته تلاش کردند تا رأی حل را برای بنبست در انتخاب رئیس ولسی جرگه پیدا کنند. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزیر دفاع آلمان در یک سفر از قبل اعلان نشده دیشب وارد افغانستان شد. کارل تیودور زو گوتنبرگ با نیروهای آلمانی در ولایت قندوز دیدار کرد و همچنان ملاقات با عساکر کشورش در ولسوالی 4 دره قندوز داشت. همزمان با این سفر وزیر دفاع آلمان انفجار در ولسوالی 4 دره رخ داد. عبدالرحمن اقتاش معاون قماندان امنیه ولایت قندوز میگوید در این حادثه یک پلیس افغان و یک غیر نظامی کشته شدند. به گفته آقای اقتاش این بم توسط ریموت کنترل میشد و زمانی که یک پلیس و یک غیر نظامی به همانجا رسیده بودند منفجر شد. مسئولیت این رویداد را تا حال گروه مشخصی به عهده نگرفته است. ناتو میگوید نیروهای مشترک افغان و بین المللی چند رهبر شورشیان را در شمال کابل و شرق افغانستان دستگیر کردند. در میان این افراد گمان می‌رود مردی که در حمله انتحاری ماه گذشته در سوپرمارکت کابل دست داشته نیز دخیل بوده باشد. بازداشت شده‌ها اعضای حزب اسلامی و وابستگان گلبدین حکمتیار خوانده شدند. ناتو گفته که در میان این افراد یک مقام به نام امیر رسانه‌ها مستقر در کابل که مسئولیت تبلیغات شورشیان را به عهده دارد گرفتار شده است و به روز چهارشنبه در ولایت پروان دستگیر شد. به گفته ناتو این مرد با تحریک اسلامی ازبکستان و گروه طالبان ارتباط داشته است. همچنان یک قماندان در نزدیکی همین ولایت از سوی نیروهای مشترک بازداشت شد. در یک تحول دیگر ناتو از دستگیری یک قماندان شورشیان که 50 نفر زیر دست خود داشت در ولایت خوست خبر داده است. هویت این 3 قماندان حزب اسلامی تا حالا معرفی نشده است. مقامات محلی ولایت سرپل میگویند یک گروه 40 نفری از مخالفین مصالح دولت به پروسه صلح پیوستند. به گفته مقامات این گروه به سرگروپی مولوی نادر و ملا ابوبکر که قبلا در مربوطات ولسوالی صیاد این ولایت بر علیه دولت میجنگیدند، اکنون با دولت پیوستند. اسدالله شیرزاد قمندان امنیه ولایت سرپل بر رادیو آزادی گفت مولوی محمد نادر با 20 تن و ملا ابوبکر با 20 تن دیگر با 40 میل اسلحه از جنگ و خشونت دست کشیده و با نیروهای دولتی پیوستند. و حالا هم خبرهای منطقه و جهان. اردوی بحرین امروز گفت که بخش‌های کلیدی پایتخت این کشور را در کنترل خود درآورده و تجمع مردم را به خاطر اطمینان خاطر ممنوع ساخته است. هزاران تظاهرکننده از روز سه‌شنبه کنترل میدان لولو یعنی مروارید را در شهر مانامه پایتخت بحرین در دست گرفتند. در نتیجه تظاهرات امروز حداقل 4 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. پلیس در سومین روز این تظاهرات صبح امروز با تظاهرکننده‌ها درگیر شد و بر ضد اعتراض‌کننده‌ها از گلوله‌های رابری و گاز اشکاور استفاده کرد. بر اساس گزارش ها اندک بعد از آغاز تظاهرات تانک ها و وسایل نظامی سرک های پایتخت را اشغال کردند. تا حالا 6 تن در نتیجه تظاهرات سه روزه در شهر مانامک کشته شدند. عبدالجلیل خلیل رئیس حزب شیعه مذهب وفاق برخورد امروز پلیس با تظاهرکننده ها را یک تروریسم خوانده است.
نحتاج الى تدارس هذا الوضع الخطير.
ما نیاز داریم تا درباره این وضعیت خطرناک جهت گرفتن تصمیم درست گفتگو کنیم. چیزی که امروز صورت گرفت یک تروریسم واقعی است. در این حال خبرگزاری دولتی قطر گزارش داده که وزرای خارجه کشورهای خلیج ناوقت امروز در بحرین با هم دیدار می کنند تا وضعیت این کشور شاهی را مورد بحث قرار دهند. در خبر دیگر مربوط به شرق میانه صدها تن از وفاداران مسلح حکومت یمن امروز با گروه کوچک از تظاهرکننده ها در این کشور درگیر شدند. تظاهرکننده ها برای هفتمین روز پی هم دست به تظاهرات خود زده و خواهان استعفای علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن شدند. پلیس نتوانست تا جلب وفاداران حکومت را که بالای مخالفین در پوانتون صنعا تجمع کرده بودند بگیرد. تظاهرکننده ها به عقب نشینی مجبور شده و تلاش کردند تا دوباره به اعتراض های خود ادامه بدهند. تظاهرات اخیر ضد دولتی در یمن تا حالا یک کشته و ده ها زخمی برجا گذاشته است. محکمه پاکستان حکم خود درباره یک کارمند سفارت آمریکا را که در آن کشور زندانی است به تعویق انداخته است. رایمون دیویس به اتهام قتل دو مرد پاکستانی در زندان به سر می‌برد و گفته می‌شود که او مسئولیت دیپلماتیک دارد. حالا محکمه او با درخواست حکومت پاکستان تا تاریخ 14 مارچ به تعویق افتاده تا زمان بیشتر وقت داده شود که حکومت پاکستان بتواند دریافت‌های خود را در این مورد آماده سازد. سناتور جان کیری رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید رایمون دیویس مسئولیت دیپلماتیک دارد و باید از زندان پاکستان رها شود. هزاران تن از پاکستانی ها درخواست کردند تا دیویس به خاطر قتل محاکمه شود. جان کیری وعده داده تا رایمون دیویس در صورت رهایی با تحقیق جنایی از سوی آمریکا روبرو شود. یک مقام در کانال سوئیز مصر میگوید پلان‌ها برای عبور دو کشتی ایرانی که از آب‌های استراتژیک گذشته و قرار بود به شمال مدیترانه بروند لغو شده است. این مقام که نخواست از وی نام گرفته شود، تاریخ نو را برای عبور این کشتی از کانال سوئیز تعیین نکرده است. پیش از این، یک عضو رهبری کانال سوئیز امروز گفته بود که کشتی‌های جنگی هر کشوری که از آب‌های مصر عبور می‌کنند، باید مجوز وزارت‌های دفاع و خارجه مصر را داشته باشند. افدگور لبرمن وزیر خارجه اسرائیل به روز چهارشنبه گفته بود پلان این دو کشتی جنگی ایران که میخواهند تا در جریان شب از کانال سوئیز عبور کرده و به سوریه بروند یک اقدام تحریک آمیز است. و کازوفا امروز سومین سالگرد آزادیش از سربستان را تجلیل میکند. یاکوب کراسنیکی رئیس جمهور موقت کازوفا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که کشورش از آغاز استقلالش در 17 فوریه سال 2008 میلادی پیشرفت‌های زیادی داشته است، اما او هشدار داد که کازوفا کارهای زیادی را به خاطر تقویت شناخت بین‌المللی و اعتبارش در پیش دارد. کازوفا از سوی 75 کشور به شمول آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی بر رسمیت شناخته شده، اما به دنبال ضعف اقتصادی این کشور شناخت‌های بین‌المللی به تعویق افتاده است. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
خبرهای افغانستان و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 6:38 دقیقه است. در جریان این برنامه که با ما هستید از این رویدادها گزارش داریم. اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه روی سه تر توافق کردند. طالبان به گفته یک مقام بلندپایه افغانستان فرست سیای ملل متحد را مانع مذاکرات خود با حکومت می دارند. آیسف می گوید در صدد تجهیز نیروهای هوایی افغانستان نیز هستند و شبکه زنان افغانستان با سرپرستی شلترهای زنان توسط دولت مخالفت کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش ها را از جلسات امروز شورا آغاز میکنیم. اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه روی سه تر امروز به توافق رسیدند که طرح شامل توافق سیاسی میان اعضای کمیسیون برای معرفی یک نامزد مشخص به این مقام، تعدیل در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه و رجوع ساختن موضوع به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی است. حاجی محمد محقق رئیس این کمیسیون امروز بعد از پایان جلسه کمیسیون به خبرنگاران گفت توافق سیاسی برای معرفی نامزد مشخص طرح عمده است که به این منظور کمیسیون 8 عضوی از اونهای مختلف کشور موظف شده است، اما شماری از اعضای این کمیسیون میگویند این طرح هم مورد پذیرش بیشترین نمایندگان مردم قرار نخواهد گرفت. جزئیات را در گزارش از سید فتح محمد بها میشنوید.
اعضای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه افغانستان پس از حدود سه هفته بحث‌های گسترده در این خصوص با سه طرح به جلسه عمومی روز شنبه ولسی جرگه می روند. حاجی محمد محقق رئیس این کمیسیون می گوید آوردن تعدیل در اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، ارجاع موضوع به کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و توافق سیاسی مبنی بر معرفی یک نامزد مشخص شامل این طرح‌هاند. اما به گفته آقای محقق اعضای این کمیسیون بیشتر بر توافق سیاسی تأکید دارند که در این زمینه یک هیئت از اونهای مختلف کشور نیستعین شده تا نامزد مشخص را به این مقام برگزینند.
یک نظری که همگی سر زو توافق داشتن او رفتن به راه حل سیاسی و یک توافق بین می طرف ها هستند که کندید مورد توافق همدیگه همه را بیارن و در راستا یک کمیسیون 8 نفره یا 9 نفره دیگه جور شدن از هر زون یک نفر که اینا سری پیدا کردن یک کندید مورد توافق کار بکنن، با همه طرف ها مشوره کنن. خدا کنه سر آقای قانونی توافق میشه، سر استاد سیاف یا سر یکی از کاندیداهای گذشته یا ای که یک نفر بیخی نه.
کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه که در حدود 60 عضو دارد پس از نزدیک به 3 هفته بحث ها میان اعضای ولسی جرگه و بی نتیجه ماندن 4 دور رای گیری به این منظور روز دوشنبه اعضای نماینده های مردم تعیین شد تا طرح مناسب را برای حل این معضل تهیه و به جلسه عمومی روز شنبه پیشکش کند. کاربرد آرای سفید و باطل اعضای برخی از اعضای ولسی جرگه و دست نیافتن نامزدان این مقام به اکثریت 50-1 از موانع عمده در برابر تعیین رئیس ولسی جرگه خوانده می شود. اعضای دیگر شماره از اعضای این کمیسیون با این طرح موافق نبوده و می گویند که اعضای اکثریت نماینده های مردم پذیرفتن نخواهد شد. آریان یون یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که به دلیل موجودیت گروه ها و نظریات مختلف در کمیسیون معرفی یک نامزد مشخص اعضای آنها مشکل به نظر می رسد.
سیاسی توافق هم از فکر کم دیر
توافق سیاسی به نظر من بسیار مشکل خواهد بود، زیرا همه باید روی یک نامزد مشخص با موافقه برسند و این کار خیلی مشکل است، چرا که در اینجا افراد مربوط به حکومت، نمایندگان اپوزیسیون موجودند و برخی هم اشخاص ملی و دموکرات هستند. بهترین راه این است که این انتخابات ادامه یابد و هر کسی که 50-1 را به دست آورد و مورد قناعت همه باشد رئیس ولسی جرگه شود.
در این حال گفته می شود که مذاکرات شماری از نامزدان پیشتاز ریاست ولسی جرگه با حکومت افغانستان نیز در این راستا ادامه دارد. حاجی محمد محقق رئیس کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه نیز میپذیرد که شماری از نماینده های مردم با حکومت دیدارهایی داشتند، اما اینکه آیا در جریان این تماس ها توافق هم با حکومت صورت گرفته است یا خیر چیزی نگفت. در این حال ادامه جنجال ها بر سر تعیین رئیس ولسی جرگه انتقاد ها و نگرانی های مردم و آگاهان سیاسی را نیز به همراه داشته است. اینکه طرحهای کمیسیون حل بنبست گزینش رئیس ولسی جرگه مورد پذیرش اکثریت نماینده های مردم قرار خواهد گرفت یا خیر بر روز شنبه روشن خواهد شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
یک مقام ارشد افغانستان گفته است طالبان بسیار مایلند با حکومت افغانستان صلح کنند، اما موجودیت فرست سیای سازمان ملل متحد مانع بر سر راهشان می باشد. شهید عبدالی مشاور خاص حامد کرزی این موضوع را در کنفرانس خبری در لندن بیان کرد، اما یک عضو شورای عالی صلح به رادیو آزادی گفت که اصلا با رهبری طالبان در تماس نیستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مصطفی صدیقی.
شیدا عبدالی مشاور خاص رئیس جمهور افغانستان در لندن به خبرنگاران گفت با اطمینان گفته می توانم که طالبان به مصالحه با حکومت افغانستان بسیار تمایل دارند، اما او افزود که طالبان همواره خواهان حذف نامهایشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد هستند. در سال 1999 میلادی بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد کمیته را تحت نام وضع تحریم بر طالبان و القاعده ایجاد کرد. اکنون این کمیته می تواند بر مسافرت و دارایی های اعضای این گروه ها تحریم وضع کند، اما همین کمیته قبلا نام یک تعداد از طالبان را از این فهرست پاک کرده بود. عبدالی این کمیته را مورد انتقاد قرار داد و گفت که نامهای افراد بیشتر باید از این فهرست پاک شوند. او گفت که ظرف 6 سال گذشته فقط نامهای 50 نفر از این فهرست پاک شده که تعدادی از آنها قبلا مردند. برخی از کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد از این اقدام استقبال کردند، اما از قول دیپلمات‌ها گفته شده است که روسیه در این مورد محتاط است و از برگشت تندروی اسلامی و قاچاق مواد مخدر مربوط به طالبان به تشویش است. درست قبل سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه هم در لندن بود و با ویلیام هیگ همتای بریتانیاییش در مورد آوردن امنیت در افغانستان و مبارزه با تروریسم و مواد مخدر صحبت کرد. دو وزیر همچنان از تلاش‌های حکومت افغانستان در مورد تماس با طالبان حمایت کردند. در گذشته طالبان درخواست حکومت افغانستان را به مذاکرات صلح همواره رد کرده و خواهان بیرون شدن همه نیروهای خارجی از افغانستان شدند. آمریکا و جامعه جهانی در مقابل از طالبان خواستند تا سلاحشان را به زمین بگذارند و قانون اساسی افغانستان را احترام کنند. اما اکنون به نظر می‌رسد که هم مقامات افغان و هم نیروهای خارجی می‌پذیرند که دریافت راه حل سیاسی از طریق تماس با طالبان برای ختم جنگ 10 ساله در افغانستان ضروری است.
شش و 46 دقیقه با ادامه گزارش ها از رادیو آزادی توجه کنید. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا ایساف در افغانستان میگویند تلاش دارند در کنار تقویت قوای زمینی افغانستان نیروهای هوایی افغانستان را هم تجهیز کنند و تلاش ها به هدف تجهیز قوای هوایی افغانستان همچنان ادامه دارد. اما جنرال بلاد سخنگوی نیروهای ایساف در افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت آنان در قدم اول قوای هوایی را در زمینه اکمالات و ترانسپورت احیا میکنند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان میخواهد برای قوای هوایی افغانستان تیاره های جنگی فراهم گردد. توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم برشنا نظری با سخنگوی نیروهای ایساف انجام داده است.
جنرال بلاتس سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت با ابراز سپاس که دعوت رادیو آزادی را پذیرفتین و حاضر شدین تا در مورد تلاش ها به هدف احیای قوای هوایی افغانستان معلومات بدین. قرار است که روند سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از سال آینده شمسی آغاز شود. در این جریان نگرانی های در مورد توانایی نیروهای افغان وجود دارد. نگرانی اصلی ای است که نیروهای افغان به امکانات و تجهیزات پیشرفته دسترسی ندارند و در این حال قوای هوایی مجهز هم در اختیارشان نیست. سوالای اساسی ما هم در مورد تجهیز و احیای قوای هوایی افغانستان است که نیروهای بین المللی در این خصوص چه کارهایی را انجام میتن؟ نیروهای هوایی افغانستان فعلا در چه وضعیت قرار دارند و یا در فعالیت‌های مؤثر کنونی حضور دارند یا نه؟
Yeah, absolutely. And this is a very good point that actually show the
بله. این یک نقطه خوب است که نیروهای هوایی افغانستان در حال احیا شدنند و این مسئله توانایی نیروهای هوایی را نیز برجسته می‌سازد. استفاده از طیاره‌های ترانسپورتی و هلیکوپترها در حال حاضر در ولایات هلمند و قندهار از مؤثریت فوق‌العاده برخوردار است. یک نمونه بارز آن این است که هلیکوپترهای قوای افغان برای کمک به سیلاب‌زده‌های پاکستان نیز رفته بودند. اگر دقیق تر بگویم، ما در زمینه احیای قوای ترانسپورت هوایی افغانستان کار می کنیم و قوای هوایی افغانستان را قادر می سازیم که نه تنها با نیروهای ایساف همکاری کنند، بلکه می توانند با کشورهای همسایه چون پاکستان نیز همکاری داشته باشند.
از اظهارات شما معلوم میشه که قوای هوایی افغانستان در حال حاضر در زمینه انتقالات ترانسپورت هوایی کار میکنه و در عملیات های نظامی سهمی نداره. همینطور است؟
Exactly. That's exactly right now the situation and I think it's
یقیناً در حال حاضر وضعیت چنین است. زیرا ما حالا با تروریستان در مبارزه هستیم و بیشتر به نیروی قوی زمینی نیاز داریم. به همین سبب در جریان سالهای گذشته تمرکز ما نیز همین بود که قوای زمینی قوی را آماده بسازیم. حالا چیزی که این نیروها به آن نیاز دارند اکمالات از طریق ترانسپورت زمینی و هوایی است که باید روی آن تمرکز شود. این مسئله باعث گردید که تمرکز ما بیشتر در قدم اول روی احیای ترانسپورت هوایی باشد.
و به عنوان آخرین پرسش آقای بلاتس، شما برای مردم افغانستان چی گفتنی دارین؟ آیا میخواین که نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال 2014 میلادی قوای رقیب کشورهای همسایه خود باشند؟
Well, right now it's paramount to see that we need a combined effort in order to.
در حال حاضر وقت است که در مورد این مسئله صحبت کنیم. حالا ما باید در مبارزه با تروریسم تلاش‌های خود را هماهنگ بسازیم. زیرا این موضوع مسئولیت و وظیفه اساسی ماست. این به دولت افغانستان تعلق دارد که چگونه قوای را می‌خواهد و این که این نیروها از کدام توانایی‌ها برخوردار باشند. این مسئله نیز به حکومت افغانستان ارتباط می‌گیرد.
سخنگوی آیسف بود و صحبت روی تجهیز قوای هوایی در پهلوی قوای زمینی افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در پاسخ به نگرانی سازمان ملل متحد در رابطه با ادامه خشونت علیه اطفال در افغانستان میگوید برنامه‌های زیاد به هدف بهبود وضعیت زندگی اطفال در افغانستان به اجرا گذاشته شده و حدود 2 میلیون طفل را تحت پوشش گرفته است. اما سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارش خود در مورد زندگی اطفال افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است اطفال با انواع مختلف خشونت‌ها روبرو هستند و حتی در جنگ‌ها کشته می‌شوند. گزارش فوزیه احسان خبرنگاری را آزادی با صدای واصل مامان معاون وزارت کار و امور اجتماعی آغاز می شود.
کاری که وزارت کار و امور اجتماعی انجام داده، شبکه محافظت اطفال را وظیفه دادن که در تمام عرصه‌ها مکلفیت دارن که کنوانسیون حقوق طفل تطبیق کنن و دیگه جلوی همچو تجاوزات و جلوی تمام انواع خشونت ها را در منطقه و محیط بگیرن. و از جانب دیگه قضایایی که ثبت و رجیستر میشه، راپوری را که برای ما در این سال آمدن 1654 قضیه را اینا با تمام شبکه محافظت اطفال برای ما راپور داده که نسبت به سال گذشته بسیار کاهش آمده. مثلا سال گذشته 2018 چند قضیه داشتیم.
در گزارش تازه سازمان ملل متحد به این مسئله نیز اشاره شده است که در صفوف نیروهای امنیتی افغان تا هنوز هم اطفال موجود هستند که از این اطفال در جنگ استفاده می شود و در زندان ها نیز اطفال نگهداری می شوند. اما این چیز است که وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان با آن موافق نیست و از اجراعات به هدف بهبود وضعیت زندگی اطفال در این کشور سخن می زند. ولی در افغانستان تعداد اطفال مروز به خطر روز به روز بیشتر می شود که به خاطر مشکلات خانوادگی دست به کارهای شاقه می زنند. این اطفال می گویند که هیچ ارگانی به زندگی آنان توجه نکرده است. دو تن از اطفال در کابل در مورد زندگی خود چنین میگویند:
من متشکر میکنم.
مکتب میری؟
مکتب نه. آقای من کار نمیکنم. روزانه 100 روپیه 70 روپیه کار میکنم. وقت خانه میرم نام میبرم. خدا خانه ما کار میکنم. دیگه بیرون اونجا کار میکنم. وضو مازبان ولا قرض را سیم برمتیم. مکتب سوز بدو. طرف های چی؟ از طرف صبح مکتب میریم.
سیف رحمان. من مکتب میرم صبح باز پس مایم کار کدن میرم.
تا چند بجه کار میکنی؟
تا 2 بجه. اسفندی. و هر چکه که پیدا شد 100-200.
وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان به این نظر است که بیشتر خشونت ها علیه اطفال در مناطقی صورت می گیرد که از کنترل دولت خارج است. اما طالبان مسلح با انتشار اعلامیه مسئولیت اعمال خشونت علیه اطفال را به دوش قوای بین المللی و دولت افغانستان می اندازند. احصایه های موجود در افغانستان نشان می دهد که در حدود 6.5 میلیون طفل در افغانستان با خطر مواجه هستند و این اطفال کسانی هستند که به آموزش و حق تعلیم دسترسی ندارند و مجبور هستند با عنوان نان آوران خانواده های خود دست به کارهای شاقه بزنند.
گزارشی از وضع اطفال و نگرانی ملل متحد از تعمیر خشونت بر اطفال را شنیدید. و اما زنان ستم دیده و خشونت شده در خانه ها و موجودیت شلترها در افغانستان، در این رابطه شبکه زنان افغانستان مخالفت خود را با تصمیم حکومت افغانستان برای گرفتن اداره شلترها ابراز کرده است که در این حال مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند هدف اصلیشان جهت گرفتن اداره این مراکز آن است تا از فساد مالی جلوگیری کند. کنند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیشتر از 10 شلتر یا خانه امن در افغانستان وجود دارند که از سوی برخی از اداره های سازمان ملل متحد و یا هم از سوی مراکز غیر دولتی اداره می شوند. گزارشی از احمد جعفر احمدی داریم که با صدای پلوش حسن مؤسس شبکه زنان آغاز می شود.
خانه امن متواتر به دولت راپور می دهه. باید یک صورت بازیهی راپور می بود. هیچ نوع اینا با هیچ سازمان نشیشتن نگفتن که اینقدر پول داری یه در کجا مصرف کردی. با خاطر که تا جایی که شناخت ماست اکثر از این خانه امن حتی پول ندارن و اینا توسط بودجه های شخصی و دوستا و همکارا و اینا کار خود پیش می برن و اینا یک تهمت کلان ما این تهمت می گیم.
گفته می شود در حال حاضر اضافه از 10 مرکز نگهداری زنان فرار کرده از خشونت‌های خانوادگی در افغانستان فعالند. پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز با درآمدن این مراکز در کنترل حکومت افغانستان مخالفت کرده است. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از ریچل رید مسئول بخش تحقیقات دیدبان حقوق بشر در افغانستان نوشته است، در حکومت این کشور تعداد زیاد تندروان مذهبی و مخالفان مخالف موجودیت این مراکزند. زیرا به گفته خانم رید، این مراکز زنان را از چنگ شوهران خشن و دیگر اعضای تندخوی خانواده هایشان نجات می دهند. دیدبان حقوق بشر گفته است مسوده ترتیب شده از سوی حکومت افغانستان به هدف گرفتن اداره خانه های امن امکانان را فراهم می کند تا زنان در صورتی که خانواده هایشان بخواهند از این مراکز بیرون شوند. با گفته مسئولان دیدبان حقوق بشر، آنان در صحبت های جداگانه با افرادی که خانه های امن در افغانستان را رهبری می کنند دریافتند زنانی که در این مراکز نگهداری می شوند در صورت برگشت به خانواده هایشان در بیشتر موارد به قتل می رسند. اما نگرانی های موجود در رابطه با قرار گرفتن خانه های امن در اداره حکومت افغانستان چقدر بجاست؟ دکتر حسن بانو غزنفر سرپرست وزارت امور زنان افغانستان پاسخ داده است.
یک خانه امن در 6 ماه $2 لک مصرف میکنه. مصرف بودجه عمومیش است $1,000,000 برابر وزارت امور زنان. شاید بیشتر غم از او را بخوره نسبت به این که نگران خانم ها باشه. اگر اینا نگران مشکلات خانم ها باشن، چرا هزاران خانمی که در دوربر امی خانهای امن یا دور از خانهای امن به هزاران مشکل مواجه هستن، چرا نگران از اونا نیستن؟
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در انگه هم بر ادامه تظاهرات در بحرین طوری که در خبرها شنیدید، کنترل نقاط اصلی شهر منامه توسط پلیس بعد از سرکوب شدید معترضان به دست قوای دولتی افتاده است و همزمان حزب مخالف وفاق حضور خود را در پارلمان بحرین تحریم کرده است. هزاران تظاهر کننده از روز سه‌شنبه کنترل میدان لولو را در شهر منامه پایتخت بحرین در دست گرفتند. در نتیجه تظاهرات امروز 4 نفر کشته و 150 نفر دیگر زخمی شدند. جزئیات بیشتر در مطلب از همکارم مصطفی صدیقی.
درست پس از آنکه نیروهای امنیتی بحرین معترضان را سرکوب کردند، ده ها معترض زرهدار در منامه مرکز این کشور برای جاده ها برآمدند. بر اساس گزارش ها پلیس برای پراگنده ساختن معترضان از گاز اشکاور و مرمی های رابری استفاده کرد. گفته می شود که در درگیری میان پلیس و معترضان 4 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. معترضان که از دو روز به این سو بر روی جاده ها برآمدند، خواهان آوردن اصلاحات گسترده سیاسی در بحرین هستند. تقریبا 70% جمعیت بحرین را شیعه ها تشکیل می دهد، اما رهبری آنان به دست سنی هاست. عابدالجلیل خلیل رهبر حزب وفاق که مخالف حکومت است، در مصاحبه با خبرگزاری رویتر سرکوب مردم از سوی پلیس را تروریسم حقیقی خواند. راه های دیگر هم موجودند که از این تقابل و کشتار جلوگیری شود. هر کسی که این تصمیم را گرفت هدفش کشتار مردم بوده است.
من اصدر هذا القرار كان يريد القتل.
حزب وفاق در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی نیروهای امنیتی بحرین پارلمان این کشور را تحریم کرده است. احمد بن عیسی الخلیفه شاه بحرین وعده کرده است که تحقیقات در مورد کسانی که قبلا کشته شدند انجام خواهد شد و همچنان وعده داد که اصلاحات در بخش‌های مختلف از جمله کاهش تسلط دولت بر رسانه‌ها و اینترنت به میان خواهد آمد. پیش از سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی در میدان لولو، سخنگوی قصر سفید جیک کارنی در مورد خشونت‌های اخیر در بحرین ابراز نگرانی کرد. بحرین مثل همه کشورهای منطقه باید حقوق اساسی مردمش را احترام کند، یعنی باید با آنان حق اعتراض داده شود و شکایتهایشان شنیده شود. هر دو طرف باید از خشونت جلوگیری کنند. ما آنچه را که در بحرین و منطقه رخ می‌دهد از نزدیک بررسی می‌کنیم. اعتراضات در بحرین بخش از تظاهرات ضد حکومتی گسترده در شمال آفریقا و شرق میانه است که در نتیجه آن رؤسای جمهور مصر و تونس مجبور به ترک قدرت شدند. کاری، بلند رفتن قیمت مواد غذایی، فساد اداری و رهبری مطلق العنان در این کشورها باعث این اعتراضات شده است.
با تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های امروز رادیو آزادی و پایان نشرات امروز نزدیک می شویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تال آزادی دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه مدی عراری و همکار تکنیکی سید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.